څنګه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تاسو ته پروګرام تک راغلی دغه پروگرام ته تاسو ښه راغلاست وایم. میر احمد صافی تخنیکی چارې مخته وړي او چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپلو افغان شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ همدارنګه په طالبانو هم تند انتقاد کړی چې په افغانستان کې د وحشیانه حملو لارې خپله کړې ده. دا مهمه موضوع ده په بهرني راپور کې هم اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورن کړی ده. نور مسائل هم لرو، تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته ورشو. د خبرونو سرټکی، نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې خپلې پالیسۍ دفاع کړې. پوره خبرونه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه نیټه د شنبې په ورځ به د سهار په 8 بجو خلک د خپلې رایې د کارونې په هدف انتخاباتي محلونو ته ولاړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سعادت بېګا شپه ازادي راډیو ته وویل
انتخاباتي مبارزې د میزان د شپږم نیټې چې د ټاکنو ورځ ده د هغې نه 8 ساعته مخ بندېږي. په هغې وخت کې د ولسمشرۍ ټاکنو محترم نماندان نشي کولی هېڅ یو یې هم خپلې ټاکنیزې مبارزې ترسره کړي.
ښاغلی سعادت وایي که د سکوت په دوره کې د نماندانو لخوا کمپاین ترسره شي د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند کیږي. تر اوسه پورې د ولسمشرۍ له 300 کاندیدانو دریو په انتخاباتو کې د نه ګډون پریکړې کړې دي. دوو زلمی رسول او شهیدا محمد ابدالي بیا له ولسمشر اشرف غنی او د ټاکنو له کاندیدا خپل ملاتړ هم څرګند کړی دی. حنیف اتمر بیا وړ مورس په انتخاباتو کې د ګډون نکولو اعلان کړی او ویلی دی چې د ټیم په خوا هم د ګډون نکولو پریکړې کړي او ویلتونې هم بیان کړي دي. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون دغو انتخاباتو د بشپړ چمتووالي خبره کوي او دغه شان د دغه هیواد امنیتي بنسټونه هم د امنیت د ټینګښت لپاره د شاوخوا 1 لک سرتیرو د معزفولو خبره کړې ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قومندانې ویاند جمال ناصر بیګا ازادي راډیو ته وویل
پر دیواله او چسپکې ماین نشته و چې انفجار یې کړی دی. په نتیجه کې درې تنه ملکي وګړي چې یوه ماشوم او یو ماشوم پکښې دي شهیدان شوي او د یوې ښځې په ګډون 9 تنه نور زخمیان شوي دي.
د نوموړي په خبره وو ټپیان هم چې یوه ښځه ده ټول ملکیان دي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو پلوی په پکتیا ولایت کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قومي سپینګیري وکیل جان محمد جلالي د وژنې غندنه کړې او امنیتي ځواکونه غوښتي چې د هغه قاتل پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ترمنز سیالي پرون ماخام هیڅ بالوبولو پرته پایته ورسیدله ځکه چې په لوبه کې د لوبې نه مخکې باران چوي وو. دا د دواړو ټیمونو ترمنز د یو درې اړخیز سیریز پای لوبه وه که څه هم دواړو ټیمونو جام ګټلی خو له دې چې افغانستان د بنگلادیش میلمه و جام افغانستان ته ورکړل شوی دی. د بنگلادیش افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې د ټولو لوبغاړو ترمنځ د غوره لوبغاړي جایزه ځوان افغان لوبغاړي رحمان الله ګربست ته ورکړل شوې ده. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي 300 نور زیات کسان ټپیان دي او اندېښنه شته چې ښایي تلفات زیات شي. د ریکتر په کچه 15.8 درجې وې زلزلې پرون د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د میرپور سیمه کې خلکو ته زیانونه اړولی دي. دغه زلزلې ټکانونه په اسلام آباد، خیبر پښتونخوا، پنجاب، کابل او د هند پلازمینه نوې ډیلی کې هم محسوس شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادو یې غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ډونالډ ټرمپ د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتو څلور اویایم عمومي اجلاس ته د خپلو خبرو په مهال دغه شان ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ.
One of the greatest security threats facing peace-loving nations.
تر ټولو لوی امنیتي ګواښ چې د نړۍ سوله خوښي وادونه ورسره مخ دي، د ایران ځپونکی رژیم دی. د امریکا ولسمشر دغه شان ویل ایران په سوریه او یمن کې جګړې ته په شدت سره لمن وهي. اخو د ملګرو ملتونو په څلور اویایم عمومي اسامبله کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو په بیلابیلو هڅو سره کوشش کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو لپاره د دغو دواړو هیوادونو مشران وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي دي چې متحده ایالتونو او عربستان دواړو ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون بیا پرون ویلي دي دا به یو له لاسه تللی فرصت وي که حسن روحاني په نیویارک کې له ډونالډ ټرمپ سره ونه ګوري. د امریکا او ایران اړیکې وروسته تر هغه له تیر وړي راهیسې سړې شوي دي او کړکیچ ته رسېدلي دي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه ووت او په دغه هیواد یې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنې د امریکا او چین جهاتونو ته به وویشل کېدو. د انټونی ګوتریش د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو د اجلاس په پیل کې وویل متحده ایالاتو او چین دوه بیلابیلې او سیالې نړۍ جوړې کړي. ګوتریش وویل باید ټول هر هغه څه چې په وس کې لري وکاروي څو لوی اقتصادي ګواښونه له منځه لاړ شي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ یو نړیوال اقتصادي نظام رامنځته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته پیغام ورکړ چې د اقتصادي سیالیو سربیره د اقلیمي بدلون له ګواښ، د ترهګرۍ له پراختیا، نابرابرۍ او په فارس خلیج کې له احتمالي ناورین سره مخ ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. زما اداره په افغانستان کې د ښې راتلونکي لپاره هیله کوي خو طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د امنیت د نیولو په هدف افغان چارواکو خپلې هڅې زیاتې کړي دي. په هلمند کې هم چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي، چارواکي وښوي چې د څو مرکزونو د پرانیستلو لپاره یې هڅې کړي او عملیات روان کړي.
نامه او نادلی کې نادلی په نوآباد سیمه کې همدا اوس هم عملیات روان دی د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه
نور مسایل هم لرو. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر ټولو توده موضوع تر اوسه یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپلو افغان شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوي. ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسامبله کې په خپله وینا کې په طالبانو سخت انتقاد وکړ او ویې ویل طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. ترامپ د سپتمبر د میاشتې په 8 اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې له اساجو سره مذاکرات لغوه کړی دی. طالبانو هم هغه وخت د ترامپ ځواب ورکړی او ویلی و چې دای به په خپلو خبرو پښیمانه شي او ګواکې چې د دې ډلې جنګیالي به په ټول افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېرې لنډې خبرې وکړې. خو نوموړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف به په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24 نیټه د ملګرو ملتونو په 24 اجلاس کې په خپل وینا کې وویل متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي. زما اداره په افغانستان کې د خیراتونکو لپاره هیلې پیوړې کوي. لبد مرغه چې طالبانو د واشیانه عملو لار خپل کړی دا موږ په افغانستان کې تر هغه د خپل ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د وی واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه
درو.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبرې لغوه کړې او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. بیا هغه وویل چې د مذاکرات له منځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په 10 میاشتو کې 9 پړاو خبرې د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسیدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمېر نوماندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار یې ورکړ چې د انتخاباتو په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي. خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نوماندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیرې شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو پو حاجی سید داوود یې په اړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته یو چانس ورکړي، وخت ورکړي، کدوې وشي کړي چې انتخابات په سم ډول سره ترسره کړي او دغه پایلې اعلان شي. تبي خبره ده چې امریکایان دلته وزور لري او دغه شی منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاري ته دوام ورکړي.
خو خغلې دا وتوي کچیر د افغانستان د ولسمشر انتخابات بیا هم لستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه محل خی د امریکا متحده ایالات خپل همکاري ودروي. په افغانستان کې د ولسمشر څلورم ځل انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پر اخیدل او شدت خی هغه اصلي لامل وی چې لامل یې ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 24 عمومي اجلاس کې ګډون ونه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل انتخاباتي مبارزې ترسره کړې.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنۍ عمر بشپړه کړې وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
د ازادي رادیو خبريالان په بیلابیلو ولایتونو او په کابل کې د انتخاباتو د خپوخخ لپاره هر ورځ تاسو ته راپورونه جوړوي او موږ هم درته خبرو. په همدې ترتیب اوس د هغه ریپورتونو د خبرولو وخت را رسیدلی چې بیلابیلو ولایتونو موږ ته را رسیدلی او د انتخاباتو په اړه باندې دي. په نورستان کې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې تر شلو مرکزونو پورې منظور شوی و، خو اوس چې ټاکنې را نږدې دي د ناامنیو په پلمه باندې دغه مرکزونه تړل شوي او دوی د رایو له ورکولو محرومه دي. دوی وایي اوس هم مسؤولینو ورته ویلي چې 22 مرکزونه د لوړ تهدید سره مخ دي او کیدای شي وتړل شي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ وسیدونکو عنایت الله وای لسو کالو زیاته موده کیږي چې دوی په ټاکنو کې برخان د اخستي.
تاسو فنه د ولسوالۍ مو ولسوالۍ منډول 2013 سال است که انتخابات نمیشه. بنامه ای که
بدبختانه چه دولس در لسکاله کیگی چه زموگ پولسوالی مندول که تاکنی نکیگی. پا دی نوم چه دل تامنیت او دولت نشتا لمره مرکزون ورکول کیگی به انتخابات نکیگی. دا یو غط مشکل او موگ سره لویا جفا دا. موگ نه پا ولیتی شورا که استازه لرو او نه هم پا ولسی جرگه که. د منډول ولسوالۍ په څیر د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو هم د 22 مرکزونو تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د واما ولسوالی اوسیدونکو محمد امین وای
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات په هغه مراکز کې شوی وو په دغه انتخابات کې غیر فعال خدل شوی دا یعنی په دې معنا چې زمونږ انتخابات په نورستان ولایت کې 40% ساحو کې نور متباخز ما په نظر باندې 80% زمونږ انتخابات نه لرو
په نورستان کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری هم ازادي راډیو ته وویل چې 22 مرکزونه یې د امنیتي ستونزو له امله د لوړ ګواښ سره مخ دي
د نورستان په ولایت کې منګه 45 رای ورکول مرکزونه لرو چې د هغه د جملې نه د 20 مرکزونو د خلاصېدو لپاره د امنیت قومندانۍ خپل قوتونه توظیف کړي دي او باقي 22 مرکزونه پاتې کیږي چې په هغه باندې اوس د امنیت قومندانۍ او نور امنیتي ارګانونه جلسې لري څېړنې کوي چې څنګه کولی شي دغه مرکزونه فعال کړي
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر اریان وای ل یادو مرکزونو د شتستونزو د ختمولو د پاره یې هڅې پیل کړي او کوخخ کوي چې ټول مرکزونه پرانیستي پاتې شي
3-4 نقطې کې مو د وجه تشویش لري متحدید بلند است
درې څلور زینو کې مو تشویش لرو او هلته لوړ تهدید موجود دی که خدای غوښتل هلته مو تصفیوي عملیات پیل کوو چې امنیتی ساحه پراخ کړو ان شاء الله چې د ټاکنو ورځې پوري چې کوم مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي هغه تهدید به راټیټ کړو او هلته به د ټاکنو د پاره زمينه برابر کړو د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د رای ورکولو له 45 مرکزونو څخه د 22 مرکزونو لوړ امنیتی تهدید او د تړل کېدو وړاندوینو اندېښمن کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتی ستونزو د موجودیت په وجه په سلګونو مرکزونه تړل شوي او په لکونه خلک به د رای ورکولو څخه محروم شي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ل نورستان ورزوسی د هلمند ته هلته د افغانستان امنیتی چارواکي وای چې د ټاکنو د خطر سراوی لپاره په بیلابیلو سیمو لاغې ډلې ناوی او نادلی کې پوځي عملیات پیل کړی دي سو له تهدید سره مخ مرکزونه د رای ورکولو لپاره چمتو کړی په دې اړه باندې الیاس دایی له هلمند یو راپور را لګل
د جمهور ریاست د ټاکنو د لپاره ورځي کمیږي ورسره جوخت د امنیت پر مسله چې پر ټاکنو د څار د بنسټونو ترڅنګ درای ورکوونکو د لپاره ولایت لري هم اندېښنې ډېرې دي د هلمند چارواکي وای په زورګونو سرتیری د ټاکنو د امنیت ټینګښت لپاره چمتو دي او ان په یو شمیر سیمو کې عملیات شروع کړي دي په هلمند کې د 215 میوان کلور دو کمانډان جنرال زبی الله محمد وای د ټاکنو د ورځې ش امنیت لپاره د نارس راج او نادلی ولسوالۍ په غسیمو کې چې تر نسبی امنیتی تهدید لاندې دي عملیات پیل کړی دي چې شلاستر وړین لري
د اوس په نامو او نادلی کې نادلی په نوابات چې مکه هم د اوس هم عملیات روان دي د دښمن د ځپلو په خاطر باندې تر اوسه پورې مونږ سلور مرکزونه د هغه مرکزونه چې ټول د ما انفجاری مواد پوکی و راولر شو و په دې خاطر باندې چې د انتخابات دیگر ولولو په خاطر د مولمن زوړې ده
دا په داسې حال کې چې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسولینو د لشکره د څلورمی او زی بابا جی په شمول د غنلو مرکزونو د بند پاتې کېدل خبر ورکړی دی چې تر پرلماني ټاکنو وروسته د دولتي ځواکونو پلاس ورغلی دي د هلمند والی وایي د تیرو دریو میاشتو رئیس یې د جمهوری ریاست انتخاباتو د امنیت پر پلان جلسې پای ته رسولی دي اوس عملي کار شروع شوی دی چې خلکو ته د ټاکنو په ورځ شرایط برابر سي
امنیتي او دفاعي ځواکونه هم خپل د حق د انتخاب د رای ورکولو حق لري مګم د مداخله حق نه لري منګه پرونی اخري غونډه په شورا کې درلوده او په شورا کې ماخري بریفینګ د ټول ولسوالیو قومندانان مدیران د امنیت ملي امدارنګ ولسوالان او اردوی ملي قومندانانو اشتراک درلو شو په ټول مسایلو موږ برخه به در کړی خوشبختانه ټول امنیتی ځواکونو هلته اطمینان راکړه خبرې ته او هغه سم هدایتونه چې زما وو او د ولسمشر وو د دولت وو د امنیتي ارګانونو مشرانو وویلې ما هم وویلې ټول په دې تعهد دغه دی ژمن دي چې موږ به امنیت ساتو
د هلمند چارواکي په داسې وخت کې د ټاکنو د امنیت ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبانو له وړاندې خپل ملګرو ته د هغو د ګډوډولو امر کړی دی که څوم په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو د کمپاینونو غونډې په امن کې روانې دي، خو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې پر کمپاینی غونډو بریدونو ملکی کسانو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. د پارلماني ټاکنو پر مهال لشکرګاه ته د نږدو سیمونه د طالبانو لخوا ځینې توغندي او میزایل وتغول سول. دا ځل چارواکي پوره ډاډ ورکوي او د هغه سیمو لپاره د اضافي سرتیرو د استولو خبر ورکوي چې امنیتي ستونزې ډېرې دي. امنیه کمانډان سمون مالی حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ټول د احتمالي توغندوی او راکټي بریدونو چاره او مخنیوي کړی دی.
همدغه اوس چې کوم عملیاتونه روان دي په ولسوالۍ کې یا په کمربندي ساحو کې، موږ هغه ساحه آزادو یا هغه ساحه کې چې کوم ځای کې پوسټ او کمربند دي دغه نه 15-16 کیلومتره مخکې عملیات وړو، هغه همدغه خاطرات انتخاباتو دي. په همدې خاطر باندې چې څوک هغه ساحه کې ځای پر ځای نسی یا کوم ورځ د انتخابات راځي دوی دغه ځای نه بیا راکټونه شارت نه کی. کوم نکات چې نږدې وي دلته ولایت یا مراکز ته نږدې، پر هغه باندې نور هم تر انتخابات روز پر مخ خپل عملیاتونه قرباني اجرا کوو.
که څوم پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو او د انتخاباتو د خپلواک دفتر ځینو کمشنرانو د ټاکنو په وړاندې نامنې لوی ستونزه بولي، خو د هلمند د ټاکنو د دفتر مسؤل شبیر احمد حامد وایي د حکومتي مسؤلونو سره په ټولو ملاقاتونو او ناشتو کې د توکو د انتقال ترڅنګ د ټاکنو د دفتر د کارکونکو د امنیت اطمینان ورکول شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست ټاکنې به د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه چې راتلونکې شنبه کېږي وسي، چې په ټولو برخو کې ورته پوره امادګۍ هم نیول سوې دي. محمدعلي استایي، د ازادي راډیو هلمند.
د میزان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 8 0 0.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. ورزو غزنی ته، په غزنی کې پروند ټاکنو په ټاکنو کې د غونډي اخستلو د خزو د غونډي اخستلو لپاره د خزو او پیغلو لخوا د غزنی په خار کې د ګوډي پران بازی میله تر سره شو. اخوا په ولایت کې هم یو غونډه جوړه شوې او د په انتخاباتو کې د خزو د اشتراک په اړه باندې خزي وهڅول شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو راپور را لګلې.
دا سیشن به پورس په غزنی کې د بیان ازادۍ پر واټ لسکونه شزو د سولې د ټینګښت په تړاو او په راتلونکو ټاکنو کې د شزو د ونډې اخستو په پا پار د کاغذ پرانې په مایله کې ونډه واخسته. د ټینګار کاوه چې شزې د هم د سلو ترڅنګ په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دا مایله د شزینه فعالانو او د ولایت مقام د جندر امریت لوري جوړه سوې وه. دا غزنی والی واحد الله کلمزی په دغه ځای کې رسنیو ته وویل ل دې سره به شزې د سولې په برخه کې پراتلونکو ټاکنو او په عام ژوند کې له سړو سره برابر ونډه واخلي.
دا ډېره یو قوي روحیه د موږ خویندو ته ورکوي او دا به ان شاء الله ښه پیغام د ځان سره ولري. خلک به ټول تشویق شي ته چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
اتلس کلنه فاطمه چې د کاغذ پرانې په دغه مایله کې کاغذ پران په لاس کې د آزادی رادیو ته وویل دا شزو د تشویق او پټاکنو کې د ونډه اخستنې په خاطر په دغه کاغذ پرانې کې ونډه اخستې ده. شزې د په پراخه توګه پټاکنو کې ونډه واخلي او د خپل خوښ کاندید ته د رایې ورکړي. بلور ته په همدغه ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې د شزو چارو ریاست لوري په ولسمشری ټاکنو کې د غزنی ولایت د ولسونو ملاتړ او په ټاکنو کې د شزو د مهم رول په تړاو امو په هوای تر سرلیک لاندې یو غونډه وسوه. د دولتي چارواکو ترڅنګ پوسونو تنو مېرمنو قومي مشرانو او ځوانانو په کې ونډه اخیستې وه. غونډې ته ځینو کسانو ویناوې وکړې. په ټاکنو کې د شزو رول یې مهم وبالو او له هغې څخه یې غوښتنه وکړه تر څو په ټاکنو کې فعاله ونډه واخلي. د ولایت شورا مرستیال امان الله کمرانی د غزنی له ولسونو په ځانګړې توګه له شزو وغوښتل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او دا سیټیم ته رایه ورکړي چې په هر اړخیزه توګه د هیواد آبادونې ته ژمن وي.
او رونو نمو غوښتنه داده چې ټول راووزي خپل رای استعمال کړي او هغو چاته رای ورکړي چې واقعا د تاسو رای ارزښت ولري.
دا شزو فعالی حسین دړې په خپلو خبرو کې وویل شزې باید په غونډو مبارزو لاس پورې کړي تر څو خپل حقونه ترلاسه کړي. دوی د پټاکنو کې برخه واخلي.
د اسلام په صدر کې هم زمونږ غونډه نادیده نه نیول سوی او زمونږ مشران زمونږ بزرگان او زمونږ پېښوایان په دې باندې تاکید کړی دا او مونږ یې تشویق کړی دي چې راینده هم د خپل راتلونکو او د خپل سرنوشت لپاره په پروګرامونو کې په مبارزو کې د وطن د ژوند لپاره نقش او خپل رول ولوبو.
دا په داسې حال کې چې په اوسنی وخت کې په غزنی مرکز کې د ښځو په سیاسي، مدني او ټولنیزو فعالیتونو کې د پخوا په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خپرولو وخت رارسېدلی. احمد شیبر ته بغاک شو.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه امریکایي ورځپاڼه د ولسمشر ټرمپ له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدل ستایي او لیکي. اوس داسې چانس پیدا شوی دی چې له ترهګرو طالبانو سره د نیمه موافقې پر ځای سمه موافقه وشي. د ورسپانې په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید کله هم د طالبانو د غوښتنه پر ځای نکړي چې د افغانستان حکومت چې د واشنگتن همکار دی د سولې له خبرو بهر پات شي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو مشرانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت غیر قانوني بللی، خو ښاغلي غنی د ډیموکراتیکو انتخاباتو لار غوره کړه چې دا د امریکایانو او افغانانو د ملت جوړونې یو مثال دی. په زرګونو کسان د دې لپاره جګړه کوي او د دې هدف لپاره قرباني شوي دي. ورسپانه لیکي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په بدل کې باید لښ تر لشه حقيقي سوله تر لاسه شي. د زلمی خلیل زاد په مشه د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې خبرې نه پړاو په قطر کې تر سره شوې او په اصولو کې امریکا منلې و چې د دې په بدل کې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان القاعده شبکې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 8مه د سولې د خبرې لغوه کړې. لانګ وال جرنال خبرونه بیا د القاعده شبکې په اړه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي د القاعده شبکې پر غړیو د طالبانو په پناه ځای کې ګډ عملیات شوي. د مقالې اشاره د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د اکشن بیش په عملیاتو ته ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا شل یاغیان پکې وشل شوي دي. خو د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړیو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې پولیسکونو ملکیان هم وشل شوي دي. لانګوار جرنال د افغانستان د ملي امنیت شورا په وینا لیکي په مساکلا کې د عملیاتو هدف د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې لومړی مشر عاصم عمر وو. خو د خبرونې په باور داسې ښکاري چې عاصم عمر د عملیاتو پر مهال په پناه ځای کې نه وو او تښتېدلی دی. د القاعده شبکې دغه ډله د هند او بنګلادیش په ګډون په یو شمېر هیوادو کې فعالیت کوي. د لانګوار جرنال په وینا القاعده له اوږدې مودې راهیسې په هلمند کې شته. د خبرونه وړاندې لیکي د 2018 کال د اگست په میاشت کې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه ووژل شول. خبرونه بیا لیکي له یو شمېر راپورونو داسې ښکاري چې د هند د نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ. ډونالد ترامپ پرون د ایران په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې سخت انتقادونه وکړل او ویل د نړۍ سوله خوښو هیوادونو ته تر ټولو لوی امنیتي ګواښ د ایران د رژیم لخوا متوجه دی. ایران تل د امریکا په وړاندې خپل دریز قاطع نیولی او ویلی دی چې امریکا له دوی سره ښه چلند نه دی کړی. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اجلاس کې په ایران ډیر انتقادونه وکړل. ډونالد ترامپ دوهم رهبر و چې د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو څلور اویایم عمومي اجلاس ته وینا وکړه. ترامپ وویل د ایران رژیم د خپلو خلکو لپاره کار نه دی کړی او پر ځای د سوریې او یمن جګړه توده ساتلې ده. د وی د ورانې وښونو په برخه کې د ایران د رژیم ریکارد موږ ټولو ته څرګند دی. ایران نه یوازې دا چې په نړۍ کې د ترهګرو لومړی درجه ملاتړی هیواد دی، بلکې دغه هیواد رهبرانو په سوریه او یمن کې د جګړې ور تود ساتلی دی. د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. د ترامپ په خبره په نړۍ کې هیڅ یو بامسؤلیته هیواد باید په وینې تویونه کې د ایران همکار ونه وسی. د امریکا ولسمشر د خپلو خبرو په دوام کې ایران د سعودي عربستان پر نفتی تاسیساتو په بریت هم تورن کړ. د سعودي چارواکو د سپتمبر په 14 نیټه د ارامکو پر تاسیساتو د بریت په اړه خبر ورکړی وو. د یمن حوثیانو چې د ایران له خوا ملاتړ کیږي د دغه بریت مسؤلیت یې اخیسته، خو تهران په دغه حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. ایران سره د 2015 کال اتومي هوکړه لیک د امریکا تر وتلو وروسته دغه هیواد د تیر کال په می میاشت کې پر تهران خپلو تحریمونو ته زور ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل که هیواد د امریکا له تحریمونو خلاص شي په هغه صورت کې به په اتومي هوکړه لیک کې د بدلونونو په اړه بیا کتنه وکړي. داسې ویل کېدل چې ټرمپ او روحانی به د ملګرو ملتونو د اجلاس په څنډه کې له یو بل سره وګوري، خو امریکایي او ایراني چارواکو دا وړاندوینې رد کړې دي. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون اعلان کړی چې چمتو دی د امریکا او ایران د ولسمشرانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو ډونالډ ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او ویلي منځګړی ته اړتیا نه لري ځکه په خبره ایرانیان پوهیږي چې چا سره خبرې وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. نن په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو ورسته ورزده. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي له سر له سبا به تر انتخاباتو پورې چې د شنبې په ورځ به وي هیڅ کاندید د کمپاین حق نه لري، او که په همدغې دوره کې چې سکوت دوره ورته وایي څوک کمپاین وکړي نو له کاندید سره به قانوني چلند وشي. په کندهار ښار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر ماین چاودنې درې کسان وژلې دي. دغه ماین چاودنه بېګا 8 بجې د کندهار په 14 امنیتي حوزه کې شوې ده. اخوا په پکتیا کې د ولسمشرۍ د بل کاندید عبدالله عبدالله یو پلاوی او قومي سپینګیری وکیل جان محمد جلالی د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ټیمونو ترمنز پایلو به پرون د باران لامل لغوه شو، خو دواړه ټیمونه بریالي اعلان شول. د اتلولۍ جام افغانستان ته ځکه ورکړل شو چې افغانستان میلمه ټیم و. په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. په همدغې اسمبلې کې او د دغې اسمبلې په شاوخوا حشیي غونډو کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران هڅه کوي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي امریکا او عربستان ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمښت لپاره د منځګړیتوب وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنی د امریکا او چین جهتونو ته په ویشل کېدو دي. ازادي راډیو ته غوښتل مخکې لدی چې دویم پروګرام پیل کړو، اسمسونو ته ورزو. د اسمسونو د رالیګلو تاسو هم غواړو چې د ازادي راډیو د اسمسونو برخې ته د افغان بي سیم د 93 لارې لنډ لیکلي پیغامونه راوستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 93 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسد الله نادر د خوست ولایت زازی میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي. په زازی میدان ولسوالۍ کې ټولو په شرایطو پوره کسانو ته سټیکر لګول شوی او د میزان په شپږم نیټه به د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه ورکړي. همدارنګ وګمې د زابل لیکلي دي خلک باید په انتخاباتو کې په ګډون سره خپل ملي واجب ادا کړي او خپل سرنوشت په خپل وټاکي. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اړیب لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبان او خلیل زاده ترمن د سولې خبرې ژر پیل شي. واحد مدقیق هم له لوګر لیکلي د سولې خبرې باید پیل شي او هیواد ته مدایمي سوله راشي. بشیر حبیب زی بیا له لوګر لیکلي نن سبا انتخابات مهم نه دي بلکې سوله مهمه ده. تهمینی په نوم یو اوریدون کې لیکلي موږ د افغانستان په اړه د ټرمپ خبرې ستای او د طالبانو ته یو واضح پیغام دی. حکمت الله نورزی د کندهار ولایت څخه لیکلي دي چې د دوی لیکلي چې د ازادي راډیو د سهار لخوا نشرات بند شوي دي. هلمند هم دغسې یو اس ام اس موږ ترلاسه کړی او د دوی دغه شکایت به موږ رسیدګي ورته وشي. نورو خلکو هم راته اس ام اسونه را لیږلي دي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه رایه اچونه کې برخه اخلو او همدارنګه کار هم ورسره کوو. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د استمیسونو یا لنډو لیکلو پیغامونو برخې ته چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لخوا یې رالیږلی شئ لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ څو ستاسو له نوم سره یې درته خپور کړو. د کندهار د انګورو باغلرون کې د خپل حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه کوي. د کندهار باغلرون کې کڅام د حاصلاتو زیاتوالي ته خوښ دي خو د سیمایزو او نړیوالو مارکیټونو ته د نه رسیدو په اندیښمن کړي دي. دوی وایي له درنو مالی زیانونو سره مخ دي او له دې چارې اندیښنه لري. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار یو رپورت را لګلې تفصیلي راپور دی. دا واوره تر غور سبب یاد ازادي اوریدونکو نیز خبرونه خبره شي که وخت لنډ سندره به هم درته واورو.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کندهار هرات د لارې عمومي سړک ته نږدې د انګورو د یو باغ بغلته د خاشو تر منا لاندې لس کسان ناست دي او د انګورو د واشکي یا وږي څخه مرزمنی او خرابې دانې ایسته کوي. دغه کسان چې انګور شکوي او پاکوي په کلیوالي اصطلاح پشتکیان هم ورته ویل کېږي. دوی هم انګور پاکوي او هم د ازادي راډیو دوهمې سهارنۍ خپرونې ته غوږ دي. که څه هم سږکال چارواکي د نورو کلونو په پرتله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د 25% زیاتوالي خبره کوي خو په ناستو کسانو کې دوو سپینجرو مرجانکا او اختر محمد چې د باغ کروندګر دي پر دولت نیوکه وکړه او راته بیا ویل چې نړیوالو بازارونو ته د تازه میوو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي د سړو خونو او بازار د نشت له امله اړ دي چې خپل حاصلات په کمه بیه او زیان وپلوري.
بس نرخ نو واجی ارزانه دی په باغو کې واده د دوايو امبرونو دا شان ډیر باندې ګراني دوايو را باندې ګراني شی مو په پروش ورسېږي په دولتو په خارجو ته سل سیبلار سي موږ مسولن را باندې ګراني دي دلته شی نه را جوړي مصرفونه را باندې ګراني
دا د بار په دولت په کې کومک وکي مرسته وکي وامدا خو واد موږ په افغانستان کې نه خوره کی فلار چې نور دولتو ته نور د ځایوتو په جوړ مرسته دولت دا اسکو مک وکي دا د افغانستان در به در مخلوق ته په ټکور ټکور ولا که در وس پر ما باندې در شل لک روپی روپی لا کما باندې ده نو زه وس شل ته نه یال درې و په چې شو چلو په دغه شپږ می ته ولاړم سرخیل می به چاره په کابل کې دي راتلاینس زه دلته ورته ولاړم دا جیش کال کې
پاینی وخت کې د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي سږکال 25% د انګورو حاصلات زیات و خو د مارکیټ د نه موجودیت له امله باغلرونکو ته پیښیدونکو زیانونو دوی هم اندېښمن کړي. د دې ولایت د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی وایي د انګورو د نورو ضایعاتو د مخنیوي لپاره دوی د باغلرونکو سره په ګډه د انګورو څخه د ممیزو جوړولو پروسه پیل کړې.
په دې کې حکومت کوشش کوي چې مارکیټ پیدا کړي. زیات خوشبختانه باید وایم چې زیات انګور چې زمونږ تقریبا نمایي نه زیات تلته وچکی وچیږي او بیا هغه تاسو پوهیږئ چې د وچو انګورو چې کشمش ته جوړیږي یا ته یا تور وچکی وي نو هغه بیا په خلار باندې لاړ شي خارج ته هم پرخنه کې هغه د ساتلو هغه توانایي او وخت هم زیاتیږي او د مارکیټ ته د تقاضا په اساس باندې هغه وړاندې کیږي نو بزګر بیا ډیر زیات نقصان نه کوي.
تر دې مخکې د تازه میوو سوداګرو شکایت هم درلود چې پاکستان پر تازه میوو خپل محصولات زیات کړي دي او د تیر خلاف د تازه میوې پر هر موټر خپل محصول له 3000 پاکستانی کالدارو څخه 2 لک 3000 ته لوړ کړي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دېونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ اوستونځوي چې دوی د خپل ماشونو پاړه درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتون او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلي د مرکه په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترې وی وقفه وروسته به له ښاغلی فضلي څخه وورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیاته مننه د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخواله او اداري ستونزې وي. همدي مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. لتیرو اتو میاشتو راهیسې سره لدی چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، ملي بودیجه کې ډېر ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 2 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روس پورې مخسره درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکو. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یو هفته مخکې دغه بودیجه، دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو، د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلالت مآب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه دی دولتي ادارو هغه سہولتونه شنو ورته ورکي، په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړل، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بل سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل شوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملاً په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورم مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، پر اساس کې څو اونۍ یو کې موږ بل بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کوو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سهولتونه جوړ شي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار پې کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډیرو نورو بیلابیلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجب د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هیواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو.
بله،
او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عمل انکار شروع کړی دي. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دي ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي، او په صحیح برخه کې د چارو دي ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامه له وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغه کسان موږ بلا بیلو هیوادونو ته لګلی چې دیننه د هیواد دیننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي. په صحیح برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو، او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډیر مثبت بدلونونه راوستل؟ له بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یو اداره نشي کولای چې 1500 کسانو تشکیل باندې ټول سره رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوائر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کړو. تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسو مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولی سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا پخوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له معلولیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو 3 میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل او هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیات لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او پولیسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور، او د دې ترڅنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو 3 میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسیدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیات لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کیږي. موږ د کال تر پایه پورې پری باندې کار کوو چې کرش میره راټول کو چې په کومه اداره کې څومره مالیات لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی اقدام کړي چې لا د کال پای ته رسیدو سره به موږ له ولس سره چې خپل گزارش شریکو ټول ادارات به ارزیابي کو، او له هغه نه وروسته به ټول گزارش تاسو ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله، فضلی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسو مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول، او موږ تاسو لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي. د دوی په وینا، آیا ستاسو په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلی تغییر راوسته، او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي، او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ سي؟ د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ سي؟ او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول سوي؟ په قانون کې، په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د عدلیې محترم وزارت ته لیږل شوی، د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي. حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادي سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. انشاءالله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسائل په نظر کې نیول شوی چې ډیر جربه د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربل یم، د کندهار ولایت دربون میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مجزه کون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیت کمانډان هغه ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې حالات به نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د سخت هدف وایشت چې موږ سمخه یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه دې پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والی صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لار دولتي چارواکو بنده کړې ده. نور د خاکریز ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خبرونې پورې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Come on, shit.